د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی یو 15 کسیز ډله یې نیولې ده. د ریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی د غوترهګرو په خاري سیمو باندې د راکټي برودونو د ترسراوي اسانچاري کوله. د پکتیا چارواکو ویلي دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو ویان د ملمومند ازادي راډیو ته ویلي تیره شپه افغان ځواکونو په جاني خیل او چمکني ولسوالیو کې عملیات کړي او دغه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتو په 2002 کال کې دا ورځ د نړۍ د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن په دې نوم یاده کړه. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایل ایران سره په پوله کې 40 سلنه اخزان سیمه او کټاره بشپړه کړې. شیخ رشید احمد پرونو ویل د راتلونکو کال تر ژمی پورې بل ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې اخزان سیم تیر شي. هغه ویل ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرخه تر ډیره اخزان سیم لګولی دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوو مشکوکو سایټونو کې د یورانیمو د ذراتو نښې موندلې. رویټرز اژانس وایي د اټومي انرژي نړیوالې اداره غواړي ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. او سعودي عربستان وایي په راتلونکو لسو کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالره پانګونه کوي.
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اورید دغه خبرونه د سر موضوع مداوه چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره پرون ټلیفوني خبرې کړې او دغه ټلیفوني خبرو کې ښاغلی بلینکن ویلي چې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند او پیاوړي سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. که تاسو زموږ د خبرونو په اړه نظرونه لرئ زموږ پیغام ثبتونکو شمیرې ته خپل پیغامونه پرېږدئ. پیغام ثبتونکو شمیره مو ده 0 و 3 3 1 1 که چیرته په دری ژبه غواړئ چې پیغامونه مو ثبت شي نو دې شمیرې ته اړیکه ونیسئ 0 و 3 3 8 5 0. اوس به ورشو ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
محمد حسن کاکړ د شوري کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک چې خارا بازار دي فوجګار امام دي د کډوال ناره واوري نه تر ځای نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شاله دې د عام ولت سر لاس پیږي سي او خپل فکرتي ځای درولو چې خلک خار وځي تیر مننه کورو
کلیوال آشنا د هلمند د تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بېله وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي دا سولران ورته شي چنسینداري بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاډو مځکو خوش کړي، نو دو ته پاملرنه نه کوي. یعنی دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو سره باس در کیلا پر شاډم دک باندې ته و نظم په ار ولایت په ار ځای د ار ورور سره داخله ورزو ده چې و بو ته ارزښت ورکي. دا ارزښت منور کوي چې دا دینن مرتاز دي د وشکلې د غاش تر مخه مخه د تمر تاس خلق د وشکلې د کباله د وبو نشوال د کباله کډوالۍ ته اړسوي دي. نو زما پیغام ټول وډم ته دغه دی چې و به داسې استعمال کړي لکه غوړي، یعنی هغه ته پرته وجو کې و بچي ژوند وزرای کې و بنې ژوند بالکل
السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې خبری مسائل پای ته ورسید. اوس هم راځو
نور بس دی شکست سکوت د ازادي رادیو اونیز خبرونی شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونی د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونی په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خبرونه شرغ لاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت و استیو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوری صاحب، که تاسو لمړی په دې اړه موږ ته وایئ چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهداره نشي کولای چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلای سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپل لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعضې خلک زموږ غرونه د دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په باندې کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوری صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي، امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې، د ترانسپورت لیارې، او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې هکله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړئ؟
اکثره خو نورو کلونو به مونږ چې د خپلې د ښوونځیو له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نور به ټول د پوهنتون لپاره ثبتنام کول، او سخل چې وو تقریبا د 15 جنتیانو ثبتنام وکړو چې هر کله مونږ د دوی سره په تماس کې شو چې خویندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره ثبتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې مونږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې مونږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثر دوم امنیت هم خدای خو اکثر خیال موږ دی اقتصادي ستونزې لري لري چې نشي کولای چې د خپل لوازا کو ته دوام ورکړي.
ښه انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریک کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لوی بریا بلل کېدای شي چې نجونو ترلاسه کړی وي.
او ورو بریا خو په دې کې ترلاسه کړی دی ځکه چې اکثر خیال موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټرۍ کې ډاکټوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټرۍ هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې زموږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روانه دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو او جنکیانو لپاره دی د خپل خیاط اولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله کیږي او د علم څخه برخمند کیږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیانو سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټوټو ته کمیږي، او دوی که دوی د نورو مؤسساتو لپاره ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیان د به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولې چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي، او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته سوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کومه چې مثال ور چرواکو د همکاري کړی دی، ځکه چې د موږ د سې څخه چې بعد یې نه کې کم شوی دی، لرته د داوت پانتن تو نام یو پانتن جو شو دی چې ټول مصارف دې په غاړه اخیستې دي، او د غلیار د خپل زده کړو ته دوام کوي. یو دوره چې فارې یې نه هم ورکړ، بل دوره هم پرتلونکي کال کې فارې یې ورکړي، دا یې موږ لپاره لوړه بریا ده. او داسې نور پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړی دي.
انوري صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
اغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پونتون لري چې فرای پونتون لري د نتیجې شول، او هغه د دې ايدي نمبر غوري او بیا لوړ نمبر غوري چې اغه د دستون دې ماتل شي وي، او موږ یې په دستون لري چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پونتون د ترانسپورت پیسې د چوکټره پیسې، او دا غا دوی دا وایي نه لري چې دې لري د خپل ځکه ته دوام ورکي، او باز داسې خیان سره د همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې دې لري ولري اقتصادي ستونزې ولري، او د اقتصادي ستونزې په مقابل کې د همکاري سره کوي، او خیان دې کولای شي چې د وټ پونتون لاړ شي.
او آیا دوی یواز انجونی قبلوی، او په دې اړه یو څه معلومات راکړی چې تر اوسه دوی څومره انجونو ته زمینه برابر کړی ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لري، خو تخمینا څومره د اټکل لمخې ستاسو په فکر دوی انجونی قبولی کړی دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او انجونی هم لري، او هلکان لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي، او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته اماده کړی دي چې دوی د شرایط لپاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره پر فکر کوم مخکې به څومره ورکړی وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغین ورکړی وي، بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي، ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده، او نور دوی آخري کال ده، او نور دغه هم ورکوي فارغین.
خانم جان انوري صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپلې زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمینه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او ادبي پوهنتون لري سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي، د دې ټول خیانت ته د وظیفه پیدا کوي، او ډېر خیانت په وظیفه هم ګمرل دي، ځکه چې دوی چې تیره دوره فارغین ورکړ هغه خیانت موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه اجرا کوي.
خانم جان انوري صاحب، تاسې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼو سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ سي؟
زمون ګورونه او خیال دي خپل لوڼې تر سپږم ټولګي نه لوړې تر دولسم او پونتون نه پوره لپاره خوشی کړي، خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. انشاءالله دا مشکل به ټول حل وي، په ټولو ښوونځیو کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي. او اوس هو دی خپل خویندې او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خویندو وروڼو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼې ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپلې لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمعلمې به وي. مونږ کولای شو چې د دې لارې دې کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خویندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼه به په دېغې خبره یا په دې وټکي کې شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته، زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په کلي کې، زمونږ تاسو په هېواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا مونږ تاسو د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلرونه وروڼه خپلې زده کړې کړې وای او پوهنتونونه یې لوستلې وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکراری دی چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو دوی څخه زما خواهش ده چې خپل لورونه د خپل زده کړې ته پرېږدي، چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوري و. اوس هم ورزم د خپل دوهمي میلمنه پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه تاسو وخت و استیاو له مش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانی، که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سمه ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا شپږ کاله د مخه درس لیسانس لاسه کړی دی او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې یم. هغه چې پوهنځي مې هلته سات ترسه بجې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیله سو. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زمه یو مثال در توایم بخښنه غواړم چې وا اول مره د مکتب څخه فارغیږي او د امنیتي مشکلات په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي وسیله نشي پیدا کولای. چې غیر خواته چې د ژوند کا او ملګری نه درلودل، عمومي اول مره د ټیپ پونځي څخه کامیاب شوی او هغه پریښود. دا څه ډیر مشکلات شته ټولنه کې، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات هم شته او بعض کسانو ته او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات پکې راستو ملالې جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کېږي. چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تېر کلو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالې جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري، او دوی ته دوی کامیاب شي. ځکه استادان یې د دې لپاره د کانکور د پاره چمادګي لري، دا امکانات دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیت مشکل حل کېږي. زه به درته ووایم په عینومېنه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته عذاب ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوي، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې یې ډېر زړه نه شو کوي خپل پیغله لور دي د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ د مسؤلینو باندې دا دی، د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو یاست، او ودی ته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړئ. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم د درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امني وي نو د نجونو حقوق تقریبا شل په شل کې، یعنی وي په شل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
ډېر تعصب پای دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستی پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شزی او نجونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایئ چې د خپلو کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې دې په دوه څنډه کلونو کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړ، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نو مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیانو نجون. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه وخت دا پوښتنه نه وه. هر څه ته مسؤلیت چې و په بس کې د سهار د قادر ترانسپورت ساده تو ازینی و د ترانسپورټونو و سهار په بس کې څلور څلور بجو ته به کابل ته ورسېد. بیا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېناستو. سهار اته بجې به سینټ پور ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو. متاسفانه چې د ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته. جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي وایي. متاسفانه چې دا ولس ولا حتی په شل اخیر شو کړو چې تر هغه ډېر به تر لاهم شوي. ټولنه ډېره شاته تللې ده او دا د تاسف ځای دی. نو زما پر والدین باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه کال کواندي کنجونې دي و درس یې تشویق کړي د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ او کتاب ته تشویق کړي او نجونو ته خاصه دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي عالي تحصیلات وکړي. ځکه دوی د پاینده کې د درو تر پنځو جنریشن پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنواله صاحب، کتاسی اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړي چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولورز د کړو ته زړه شکړي او دوی باید خپل د خپل نجونو سره د لونو سره مرسته وکړي چې هغوی لوري زده کړي بشپړې کړي.
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پای ته کېږي. ځکه جهانیان ونه کولی شول او زموږ دولت په توان هم دا خبر لوړ که امنیت راشي. نو فکر کوم چې والدین هر کموتي کپلا دي د اولاد ښه غواړي. نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پای ته رسېدو پیښله خبره ده چ موږ وکولای شو په عجد ول سر ژوند وکولای شو او فکر مو آرام شي. مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد توچینی او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لار کې که په منطقوي ډول دي که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي دا زمینه مساعد کې او وصول ته لاره وارسي او وصول ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا ای های ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا ای های ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وڅوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپه ته پناوړ ماش په چوپا حل چوپا دا زمان دی دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپه ته پناوړ ماش په چوپا حل چوپا دا زمان دی دا